السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست ویم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبر شي خو تر هغه مخکې د خبرونو او راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره تکید امریکا دفاع وزیر لوید آستن وای د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. نړیوال بانک وای په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون په څپېړه وهلی و. پوره خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیا غونډې ته وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته به د لویو ښارونو د سقوط په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي ویلی د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتکې لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې کلیګي د ویلی امریکا لا دا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاوند کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنی مزل لاند شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې خبرو په ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا لیدکاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلی دی لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دا خبره د یاد بانک د جنوبی آسیا د څانګې مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړې ده.
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکې ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
خغلی شفر له کابله په خپل ټویټر په ویډیوي پیغام کې زیاته کړي چې افغان چارواکو ته د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال بانک په استازیتوب د مرستو ډاډ ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه لوړپوړي چارواکي افغانانو ته د سولې او سوکالۍ هیله کړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروس مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی دی.
خب عمان از هر راست که فکر
کنید هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه ترموج لوړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. دې ترڅ کې د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلادیش سره وه چې یو مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال ټیم د آسیایي جام ته د لارې موندو په خاطر باید له عمان او هند له دغو دواړو یوه لوبه وګټي. د آسیا د فوټبال په 55 ټیمونو کې افغانستان 1/4 او عمان 9 ځای لري. د کرکټ په اړه هم دا خبر چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 آؤټ کړل. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s He's taken a couple of vipers for Afghanistan.
لاهور قلندرز یو سل او یام منډی کړی وی او په وړاندې پیښور ټیم په یو سل شپیتو منډو ایسار شو چې پکې د راشد خان پنځو وکټو مهم رول درلود. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اوورونو کې یوه وکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په بیټنګ کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینا ابوظبي کې روانې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قمندان وسیم سجاد پرون وویل مفتي سردار علي حقانی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی. دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کېږي چې له خلکو غواړي پر ملالې پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالې د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي وو تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځانه سره ولري ولې مجبور یې چې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستاني ملا ادعا کړې چې ملالې پر دغې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او ورسته خبر هم دا چې د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه والی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوی کس د تېرې سې شنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه وویل چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ کاوه. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا حد اکثر درې کاله بند او 15,000 یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له مکرون نه خپله نارضایتي ښودلې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پروني آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو څوارلس مادهیز پریکړه لیک په دراول سره پای ته ورسید. په دې اړه پاموکړې د غراپورته.
افغان او پاکستانی علماو د تاریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږد ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلی اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته په رجوع کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
خاصه نمونه ودی ولې شو بعد اعلامیه کوم راغی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده. یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لار نه مونږ هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علماو تاکید هم د افغانستان د علماو تاکید هم چې جنگ مردود دی. زما به آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملی اقدام و چې د اول ځل لپاره د پاکستان علما په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي، او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي، چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سیپک په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویل شوي چې څنګه بیجنګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوښي ته په کتو په پروژو کې بدلون راوست. په څیړنه کې ویل شوي چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسئلې دي، خو پر دې سربیره به دوام پیدا کړي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو د ادارې یا سیپک اتارټۍ د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علي شاه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوښې پروژې ته سرته رسوي. دا څیړنیز ریپورت د ازادي راډیو د خبرونو مرکزي څانګې خپور کړی چې ګولایاس پښتو کړی او د پلانونو د پخوانی وزیر حسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلیږي.
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر حسن اقبال غږ و چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یوه څیړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوښي ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستي دي. د برتانیې یوې څیړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څیړنه کې ویل شوي چې څرنګه بیجنګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپل پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څیړنې شریک لیکوال او د برتانیې اوپن پوهنتون لیکچرار فلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر لسمه مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات او خودل او وی ویل
دا څه چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سیفټ د پروژه د امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان مو تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم به حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیګستو پروژکو باندې کار کوو. زم پر هغه چې کوم مددي لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي.
د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړ. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کول لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
سٹڈی کرو مانوگرافک سٹڈی کرو آگے بانے اس میں عمل پھیرا ہو آگے بانے من کار کو نو دی سرا کو گنوتی نو بدلی گیو نو اگر پروجیکٹ چی کمیٹی آگے بانے تم رسا اثر نہ ہور چی کی جتے دس دوست نو سرمزا باہمی دغه پاون سرا یا باہمی دغه سرا دا پروجیکٹ کدی متفق شی.
د اسلام آباد او بیجینګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې د پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دے اس پم داوی اتارٹی داوی دان دے پکار کی بنیادی طور منگ یو کانسیپٹ چ مو اتی ون وینڈو فیسیلٹی اف سو دا ون وینڈو فیسیلٹی لا کچ دا پٹول دنیا کے دا رائی دا او دا بدی بانے او دا بنیادی طور دے پر ور کولی کی کی چس کس میں ایشوز نی مو پیو چت لان دے یا دا پیو خاص پر پوائنٹ پانے خلق تک کو سو ایشوز جا کا بجے دے چ یو کا لبل پلمن دی یو فیس بل افس کی دا معلومات کی مو غت ون وینڈو فیسیلٹی ور کو دا اتارٹی دی جوڑاول بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیگی انډونمنٹ فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولې او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شای عبدالی 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوری 215 کلیزان مانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین مانځنې په لړ کې به احمد شاهی لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهی عصر او امپراتوری هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهی ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشایره وشوه. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشایره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمریالی احدی د مشایره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، زکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بل نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز ترڅنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 23 نومونه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس نومونه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 نومونه کتاب مو، هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او د ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کومه احساسې ده نو درس کارونه موږ ورته روان کړی دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوی یعنی یو مسله ده هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سره لدی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه حڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته د تاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي
که زه خپل وایم چې موږ بنسټ د سیو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډیرخه ابتکار پلاس کې خسته دي کتابخانه جوړ کړی دی لکه دی یو کتابتون دی په نامه دی کلی عامه کتابتون چې دوی په کلی کې کتابخانه جوړوي د عمومي کتابخانه یواز د ماشومان لپاره نه وي غوی مخته مراجعه کوي ما د غوی سره ډیره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانه کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ غوی ته ورکړي دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکز څوک اوري نو لطفا دې دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومان لپاره چاپ شوی دی او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومان لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغه کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیا وشته دي او هغه نیمګړتیا چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده کتاب وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومان لپاره خاص کتاب نه درلود یا په مجلو کې به یو غنه یو صفحه د ماشومان لپاره مشخصه شوی و یا به هم یوازې د مشران له خوا د کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات دغه سیو څو اوس ماشومان لپاره کتاب چاپیږي نو کله چې د سیو نوې سره پیلېږي بیا دغه سره رسامي کېږي دغه سره لیکوال ته دا ترين ورکول کېږي چې دا د ماشومان لپاره باید سره رقم ولیکل شي مولانا ریوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی ډېر دقیق کاری کړی دی خو داس نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورد لرو چې په غو باندې راټولېږو هغه ارزو چې دې کتاب کې نیمګړتیا وي څه وي اول خپل ادب باندې نقد کوو بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو د هغوی نظریات را اخلو که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داس خو نشو ویلی چې نیمګړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید حداقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته که شعرونه لیکل شوي دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي لږ دي که لږ دي وجه یې تاسو څه بولئ
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی ماشومانو هم کړی دی ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له درې چې ماشومانو ته لیکل کړی دي دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه هغه یو ستونزه لري چې ژاړي خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو ورته وایي چې نه ته مه ژاړه ته چیغې مه وهه ته داسې مه وایه یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو او هغه دغه احساسات نه دی ابراز کړي هغه څه چې په فکر کې دی غی نه دی ابراز کړي کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکل کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې نه په رسامۍ کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی له دې وروسته څه کول پکار دي یعنې په کومو برخو کې ضرورت افغان ماشومان ته سوال پکار دي څه ډول کیسه باید ورته ولیکل شي او څه ډول دوی سرکار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیات او د غنی کول په برخه کې یوازې لوی نه بلکې د ماشومان هم ونډوي
پرنو چې لمانه پښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیات کومه برخه کې باید لیکنه وشي مارتوال مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژنې درکوي یا پړ پښتنه کوي په برخه کې باید ورته لیکنه وشي خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه نشم په ټوله برخه کې دوی ته لیکنه نشو کولای یا هم ځینې شان به دوی ته سانسورو دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو خو باید غوی به خبره پاتې نشي ورو ورو د عمر سره سم دوی په ارس باید باندې په هول شي ځکه چې اوس خو نړۍ په کلی بدله شوې ده کوم غو پوی نه کړو خدای مکړه د سلار په پوښي چې بیا د موږ لپاره زیان منون کې دي از موږ ټولن لپاره زیان منون کې بوي خپل د ماشومان په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ مایندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي بیا هغه وروسته بیا ولیکي کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي دوی به بیا خپل فکر لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوي خوا جګړې پکې د پخوا پرتلا فرهنګي فعالیتونه پیکا کړي بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاد ووزي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالانا او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا پرتلا هدبي هڅي پڅ سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکبه په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړیدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولې خوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نو موړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده خو یې لکه رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشفي خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښتل چې د دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې مستقبل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کار کې جوړول او د پمیاش کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به وګړه بلا د دې مشاعري د لارې څخه نيستي هغه اوس دغه سپاکل
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اوروزګان ځخ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې تر سره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې تر سره کیږي په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نور ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولای محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دې راو تولسوالی کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شیرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم، د سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ سبیرم. دا چې جنگ می پرواکاندي دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کې سودیږي.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانی ماړی ستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو، چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنۍ غشتل نمونه واخیستل سي، لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دره به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی، وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په صادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي، او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي، دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ساده ته پويږي زمون سدي به زمون غو منل ګټه ساده نقصان ساده ته پويږي زمون سدي بس زمون غو منل دي او مړ سدي به زمون غ لام بول دي نو د خدای کار دی به حل کنه به مړ سدي بس زمون غ لام بول دي نور د خدای کار دی به حل کنه به خل دي او یا محبوبا زمون دانه وی جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګندل
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشول نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکه ما وخت تاسو شاعری را پیل کړه او څنګه راغلې دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي
اوس دلته کې د وزیر شپ پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کې د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجې ولا زه چې د خلکو ته وګورم خپم شم خوشاله شم خوشاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه په دې شم چې ما بیا خدای هیڅ ما نه ولي هغه شم خو وس الله پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کیږي
ستا د عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهم وي
دا ډیر زان د پاره د خوشاله خبره غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کړم د ډیره د خوشاله خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخه ماشومان شته په دې مشارکې زمان خټه لند پکې هغه ته سپورټ نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وای چې شاعری وکا کنه درته وای چې د خواندي ترسونه دی وای
بس اوله خو منې کوله ما اوس خو منې شي منې کوله اوس راته نه وای زه وی چې کم ځکه مشاری او مشورور راته وی چې زه به د بوزما خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډیر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به وسر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم دا اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې مافي غوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې مافي غوښته او ما د خپل بې وسۍ ښار صدا څوک چلی ونه شو ګریوان نه مې مافي غوښته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو خوم د خپل سوري خوم د ځان نه مې مافي غوښته نه مې رقیب نه مې جانان و خوري بار خپه شو د ځان د نه مې ګو جان نه مې مافي غوښته
ستاسو ویلو اندازم جلال خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغه سی وایا
غن یو خبره ده چې زه خو په خلو باندې خبرې کوم ټیک ته زه تاسو ته دا کوم خبرې کوم پوهیږي په بالکل په پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خو زه مو په لاسو درته ویم چې دا شی دی ته ویو او دا خبره ده شته هغه بیا جدا خون کوي بیا جدا په یو سړی باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خون دی نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یو خوځم په خپله خوځېره خوځي
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکا مطالعه مو کړی چې شعر څه وی، صنعتونه پکې څه وی، کوم مسایل ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر تیوری په اړه مو هم مطالعه کړی کنه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډیره مطالعه کوم، ډیر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشی روئی سڑے وچ دت سمرا واوا کما خو چ مطالعہ او شرو کی غبیا جدا خون کی چ تعلیم او شرو کی بیا ډیر خون کیو نو سلګ ډیر کوم لگیا
خشیر صف نظر کوم شعر دے
خشیرا غ شعر دے چ کم باندې د بیدارے چ دا خبرې پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا کژوای مچ ډیر وختونه تیر شي، ډیر وختونه تیر شي، غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي.
استاس عمر دولس کاله ده، استاس په سیر به نور ماشومان، نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څه ولي کې سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغه ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ پکار دے چاغلا سپورٹ ور شیغرا بیدار شی کتاب ششی بلا خلق شدے چې دومره کتابونه بچاپ کې خوده پختون کا خپل ټیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو وس شروع نه وي اغلا به ان شاء الله ډیر سپورٹ پلو دا پختنه ور کوي خو چې بکم ماشوم کې ټیلنٹ دا پیغام ورته ورکوما سره خپل ټیلنٹ کارا کې دنیا ته خو خپل ټیلنٹ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسي
ځان دې په غلي کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اڅ چلری هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای با ستا په یو شعر سره وکړو
یو د ودرې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران و په یو تله تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه و مونږ به مړی پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نه کوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی وزرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډم او نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه راي ورمان ګنډم نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه راي ورمان ګنډم او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدل را او بر افغان ګنډم محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم
ډیر علی ډیر مننه
خوشاله اوس ډیر مننه
رادیو مجلاله ازادي رادیو سخاوري انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پوری وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنټ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل پا په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه، لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هیرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته؟ هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي. نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړده یې، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایا، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش درانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهاني همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلې دي په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. دفتر گورو ڈلی ڈلی دی و تلی خلق. ده هر وګړي په چیرې کې بلاګان ویني د هر وګړي په چیرې کې بلاګان ویني دلته هندار او تا لانه دي درې دلی خلق نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي پرون د ساند سره وتل راغلي خلق چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوی چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنګوی د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق ترشنا اسمانا گلمن چغ ماست توا ترشنا اسمانا گلمن چغ ماست توا داسی ډیر د بل پتور دل توجلی خلق دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما د مردی دلیون توب کی صدا په هر ولات کې چشاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چشاغلی بی ناولی خلق
دا و د دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري.
استر غاڑی میں چاپیش رایا دی گی رایا دی گی نہیں ری گی او نو بہیر شی
ساعت یا